واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم په مخکړې دې سات خبرونه ته ټاکل سی بده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په یو ورځنی سفر کابل ته لاړ شي عمران خان په 2013 میلادي کال کې د پاکستان صدر اعظم سو او لاغه ورسته د کابل ته د نوموړي لومړی سفر دی د پاکستان د بارونو چارو وزارت پروند چهارشنبه پورس په یو بیان کې ویل چې د عمران خان دغه سفر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي د پاکستان صدر اعظم بل افغان چارواکو سره په سوله سوداګری او سیمیز اقتصاد خبري وکړي خبر تفصيل په دې رپورت کې اورو
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سره په دې سفر کې لوړ پوړي پاکستانی چارواکي ملتیا کوي لومړی وزیر عمران خان چې واک ته رسیدو وروسته په لومړی وار افغانستان ته سبا د پنځشنبه په ورځ د نوومبر په 19 د ولسمشر غنی په بلنه سفر کوي ډیر تمرکز به د دوړخیز وړیکو په پراخولو د سولې په بهیر سیمیز اقتصادي وده او اتصال وي افغان حکومت که څه هم د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر ته تر ډیره د اقتصادي همکاري او لړخ غوري خو یو شمیر د پارلمان غړي بیا وایي چې د عمران خان دا سفر بل طالبانو سره د افغان حکومت د سولې دروان په بهیر هم اثر ولري دوی وایي چې پاکستان د افغانستان په جګړې او سولې دواړو اغیز لري او د عمران خان دا سفر هغه محل کېږي چې په دوحه کې د سولې خبرې په ټپو ولاړ حالت کې دي
ایران د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د غیواد با په اتوماتیک ډول بیرته خپل اټومي ژمنو ته راوګرځي کله چې امریکا نوې جمهور رئیس جو بایدن پر د غیواد لګیدلې بندیزونه لری کړې بایدن ویلي چې د حکومت به بیرته د ایران سره ډیپلوماسي پیل کړي د امریکا د وسنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ حکومت له تیرو څلورو کلونو راهیسې پر ایران بندیزونه لګولي او اټومي موافقې څخه امریکا یې په 2013 کال کې وایسته بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي دي چې ایران په نتنس کې د زمکی لاندې د سانټریفیوژونو په نسبولو او د یورانیمو د غنی کولو پروسې په ګړندۍ کولو سره د نړۍ ځواکمنو هیوادونو سره سوي هوکړه ماته کړې ده نتنس په ایران کې د یورانیمو د غنی کولو لا یو عمده تاسیسات څخه ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره نظارت کوي د نیویارک ټایمز د رسپانډ د راپور پر اساس د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نتنس په دغه تاسیساتو د بریټ غوښتنه کړې وه ایران هم دغه راز د 2015 کال د هوکړي ځینې نوري برخي لکه د یورانیمو د غنی کولو اندازه او د غنیسیبو یورانیمو اندازې پر شان برخي هم ماتې کړې دي ایران په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د نړۍ د 50 ځواکمنو هیوادونو سره یو تړون امضا کړ چې لمخې د ایران څخه غوښتل شوی وو چې د یورانیمو د غنی کولو پروسه وزندوي ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له دغه هوکړي څخه ووت او په ایران د ملګرو ملتونو لخوا ټول اقتصادي بندیزونه بیا اعاده کړل د امریکا نوی انتخاب سیوی جمهور رئیس جو بایدن لاغه ورسته چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د ملي امنیت رسمي خبرتیا یا لنډیز تر لاسه کولو څخه منسو د سه شنبه په ورځ په خپل د بارنیو ډیپلوماټیکو استخباراتو او دفاعي کارپوهانو سره ناست جوړ کړی بایدن د غونډې په پیل کې ویل زه پوهیږم چې زنسم کولای هغه لنډیز تر لاسه کړم چې په عادي توګه باید وس را سره وای د حکومتي خدماتو مدیریت مشري ایملی مرفی لا هم هغه سند نه دی لاسلی کړی چې د واک د لیږ دی انتقال د پیژندنې سند په توګه پیژندل کیږي نو ځکه له هم تر اوسه د بایدن ټیم ځینې بودیجو ته لاسرسی نه لري او د فدرال دفتر ځایونو د کارولو اجازه هم نه لري ولسمشر ټرمپ په وار وار په خپل ټویټر د ټاکنو د ګټلو ادعا کړې ده او پرته له کوم ثبوت په ټاکنو کې د درغلیو ادعا کړې اسرائیل پوز د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د ګولان د لوړو په سرحد چاودیدونکو مواد د شډولو په ځواب کې په سوریه کې دننه د ایران او د سوریه په اهدافو هوایي بریدونه کړی دي د سوریه دولتي خبري اژانس د پوزي منابع لکول ویلي چې په دې هوایي بریدونه کې درې پوزیان وژل شوی دي او یو زخمي شوی دي د اژانس د بریدونه د اسرائیلو يرغل بلل دي د اسرائیلو پوز په بیان کې دا تور لګولي د ایراني پوزیانو په مشرۍ د سوریه یو ډلې د چاودیدونکو توګیږي او په بیان کې دا هم ویل شوی دي چې اسرائیلو په ځواب کې د وسلو د ذخیره کولو ځایونه پوځي سیمې او د سوریې د توغندیو بیټرۍ هوایي بریدونو هدف ګرځول سیوی د اسرائیلو پوځ یاد کړی دا چې په سوریې کې ایرانی هدف پر ضد عملیاتو ته تیار دي ایران د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد متحد دی او د غیواد په سوریې کې د کورونی جنگ لپایل راسي د سوریې د ځواکونو سره د مرستو لپاره پوځي سلاکاران او ملیشې هم لیږلي دي اسرائیل به بل خوا په سوریه کې دنه د ایران د شتون د مخنیوي لپاره هڅې کړي او د ایران په دفونه بریدونه کړي. د امریکا د جان هاپکنز پونتون د شمیر لمخې په امریکا کې د 2 ملیون څخه زیات کسان د کورونا وایرس د وجې مرسیوي دي او دا په نړۍ کې په یو هیواد کې د مړو او د غراز په دغه وایرس د اختصو کسانو په حساب تر ټولو لوړ شمیر دی. دوام هیواد برازیل دی او هلته 1,16,000 څخه زیات کسان دغه وایرس مړه کړي. درایم هندی هلته 1,13,000 93 او دغه راس په مکسیکو کې بیا 99,000 څخه زیات کسان دغه وایرس مړه کړي دي. بلې خوا د درملو جوړولو شرکت فایزر ویلي دي چې د هغوی د کوویډ-19 پر ضد واکسینونو ازموینې 95% اغیزمنې وي. د فرانسې خبري اژانس ویلي دي که دغه واکسین جدي بد عواقب ونه لري نو په راتلونکو 2 ورځو کې به په امریکا کې به په بیړنیو حالاتو کې دغه واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو د امریکا ژغ په دې سهارنۍ خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان به د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په بلنه افغانستان تراسي او حالته بل چارواکو سره د سولې د خبرو ترڅنګ په ترانزیت سوداګری او د دواړو هیوادونو په دوو اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. رحم ګل څاروان د عمران خان سفر ته کتنه کړې ده او له کابل څخه یې دا راپورټ را لېږلې دی.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سره په دې سفر کې لوړپوړي پاکستانی چارواکي ملتیا کوي. لومړی وزیر عمران خان چې واکته لرسیدو وروسته په لومړی وار افغانستان ته سبا د پنځشنبه په ورځ د نوومبر په 19 د ولسمشر غنی په بلنه سفر کوي. ډیر تمرکز به د دوړخیزو اړیکو په پراخولو د سولې په بهیر سیمایز اقتصادي وده او اتصال وي.
گفتگوهایی که در جریان سفر
کومی خبری چې په دې سفر کې مطرح کیږي هغه د دواړو هیوادونو د مناسبات او اړیکو د پراخولو مسلې دي. د اقتصادي همکاري پیاوړی کول دي او د پاکستان یو پلاوی له څه مودې راهیسې په کابل کې دي چې له افغان حکومت سره د تفاهم لیکونو پر تخنیکي اړخ کار کوي. ولسمشر بل عمران خان سره د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. هیله لرو چې دا سفر مثبتې پایلې ولري.
افغان حکومت که څه هم د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر ته تر ډیره د اقتصادي همکاري او لړخ غوري خو یو شمیر د پارلمان غړي بیا وایي چې د عمران خان دا سفر بل طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د روان په بهیر هم اثر ولري. دوی وایي چې پاکستان د افغانستان په جګړې او سولې دواړو اغیز لري او د عمران خان دا سفر هغه محل کېږي چې په دوحه کې د سولې خبرې په ټپو ولاړ حالت کې دي.
د عمران خان راتګ کابل ته مشکل لرو چې دی صادقانه دا ومني چې واقعا همکاري کوي د فارم سره درڅو د سولی دغه بند پروسه بیرته جریان پیدا کی او مش سولی ته ولاړ شو.
عمران خان راتګ په افغانستان په نیک فال نیسو زمونږ له ورزو دا چې د راتګ وکړي شي چې د کم ستونزې او مشکلات چې د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ انته باید پای تک کې خدل شي. اما تاریخ دا خدل ده چې متاسفانه په پاکستان کې ملکیان دومره قدرت نه لري، قدرت د نظامیانو تر لاسته. نو زمونږ له ورزو ده چې د عمران خان هغه کوم جمعنی وادي چې کوي د په نظامیانو باندې هم تاثیر ولري.
عمران خان په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په 13 سپتمبر کې ولسمشر غنی او عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې وي او د دې سفر یادونه شوې وه. ولسمشر غنی پاکستان ته ورستی سفر د 13 میلادي کال په جون کې کړی و. په ورستیو کې د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او د پارلمان رئیس هم پاکستان ته سفرونه لرل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمنو ریدونکو، په خوست کې یو شمیر وزیرستاني کډوالو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې سفر په درشل کې غوښتنه لري چې خپل سیمته د بیرته ستنېدو لپاره ورته زمينه مساعده کړي. دغه کډوالو ویلي چې لیوي خو له بیروزګاری کړيږي او له بلې خوا د کافي مرستو د نکېدو له وجې د لومړنیو خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. زموږ خبريال ابراهيم رحيمي په دې حق له رپورت راستولی.
د وزیرستان کډوال عبد الله کورنۍ چې شاوخوا شپه کلمخ کلو شمالي وزیرستان نخوس ترغلی تر اوسه ورته د زرګونو نور وزیرستانیان په څیر بیرته رستنې دوه موقع په لاس نه دا ورغلی. عبد الله وای چې په خوست کې یوې خالې بیروزګاری کړیږي او بلې خوا د کافي مرستو د نه کېدو له وجې د لومړنۍ خوراکي توکلو کمښت سره مخ دي. د ده په وینا دا حالت ځورونکی دی.
کاروبار خو اول غټه خبره دا دو چې مثال د خلک سره داسې شای نشته، داسې اسناد نشته چې دای په خپل وکړای شي چې مثال بل زی تلوټ شي بل ولایت ته دای په ارسونه توګه بند ورته کاروبار او نو بل شی وکړو. نو د مرستې چې کوم کارډ دی دا د حکومت پر مثال دا غنه دی پیرا چې مثال یعنی د نه په خپل تذګره لاري نه بل شی لاري نو په کوم شته نه موجوده هیڅ نشته داسې کاروبار چې دی وکړو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پنځشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل تراشي وزیرستاني کډوال هیلمن دي چې خپل سیمه ته رسیدو لپاره ورته زمينه مساعده کړي.
د کال 2014 میلادي په جون میاشت کې چې کله په شمالي وزیرستان کې د سختدریزو پر ضد د پاکستاني پوځیانو لوري عملیات پیل شول، کابو 2000 وزیرستاني کډوال خوست او پکتیکا ته راغلل. خو په 2018 میلادي کې یو شمیر کډوالو ته د بیرته ستنېدو زمينه مساعده شوله، مګر زرګونه کورنۍ لا هم په خوست کې په ګلان کېم کې او په یو شمیر کرایي کورونو کې اوسېږي.
دغه خلک او د میر بنیادی غوښتنه ده چې خلک ته خلک چیرې مثال د لیارې طریقه ورته جوړه کړو، لیار خلوصه شي او دا خلک خپل کورینه ته لوړ شي. نو دا غټه مطالبه ده، غټه خبره ده. اغه کورینا چې کیمران شوی دی اغه زی ته د خپل زی ته ورسی دا په دغه غټه مطالبه بل ضرورت نه لري چې مثال دی لیار ورته خلاص جدا بهتره خبره ده.
د خوست په ګلان کم کې دغه پراته وزیرستاني کډوال وای چې شمالي وزیرستان ته پستانې دوی بیا هم ستونزې نه هواریږي، خو لک تر لګاله جلا وطنۍ به خلاص شي. دوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غواړي چې د رنګوشو یو کورونو دوکانونو او مارکیټونو تاوان یې ورکړي.
نموږ دا غواړو چې دا کډوال چې کوم دا خپل وطن ته په خیر افیت سره سره دې سامان مکمل سامان داس نه چې نیم سامان دالته پوت شي او نیم سامان چکم دا خالی په سر باندې دای لاړ سي. نو ولته دای مشکل لري، کور رنګ دا کور خراب تا، د کور سامان چکم دا هغه خراب تا، نو باید دغه سامان اجازه ورکړ شي. دا ټول تا
د خوست د کډوالو ورستنیدونکو چارو د ریاست مسؤلین وای شاوخوا 2500 کورنۍ اوسن په ګلان کمپ او د دغه ولایت په ځینو نورو سیمو کې د جلا وطنۍ شپې او ورځې تیروي.
نو مرسته خو واضح ده چې موږ د دریو کټګورۍ سره چې یو ورستنیدونکي دي، یو داخلي بيځای شوی دي او یو د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه راغلي چې زموږ په ملي پالیسۍ کې دوی هم داخلي بيځای شوی دي خو بیا هم بعض ورتوي چې یعنی مهاجرین. نو دغه درې کټګوري سره موږ مرسته کوو سیستماتیک مسلسل، چا سره شپږ میاشتې کې، چا سره روزانه، چا سره په میاشت کې.
خو له دې سره سره یو شمیر کډوال د بیرته ستنېدو په اړه زړه نا زړه دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبت پیښو د زیاتېدو وروسته د عامه روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا د وایروس دوهمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي د دوهمې څپې د مدیریت لپاره یو پلان جوړ شوی دی. اکرام شنواری په دې باره کې رپورت لري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې نه یوازې دا چې د کرونا د وایرس د ناروغانو شمېر زیات شوی، بلکې په روغتونونو کې په نورو ناروغیو د اخته ناروغانو شمېر لس چنده زیات شوی.
تعداد مریضانو کې در شفاخانه دولتي او شفاخانه خصوصي درم
په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو شمېر 15 زلي زیات شوی دی. د کرونا وایرس د مثبت پیښو فیصدي چې په خوا د 10 او 15 فیصد ترمنځ د نوسان په حالت کې و، اوس 9.8 فیصد تر رسیدلې ده، یعنی دوه درې په کې زیاتواله راغله دی. همدا شاندا مروختیا وزارت د چټک خبرګون د ټیمونو څخه چې خوانځي او پوانتونو او ټولنه کې کور په کور ګرځي تر لاسه شوی معلومات د خې چې د کرونا مثبت پیخي او هغوی چې د کرونا ناروغي ته ورته علائم لري شمیر زیات شوی دی.
نیزاب سای شفته
د مروختیا وزارت سرپرست ویل چې دا شمیر نه خې چې افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوبا دوه مصافه د خبرېدو په حال کې ده. خاغلی عثماني د چړشمې په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلان ته ویل چې د مروختیا وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون د نورو مربوطو ادارو په ملته د کورونا وایرس د وبا د دوهمي صفې د مهارول لپاره یو پلان لوړاندې ترتیب کړی دی.
وختونه بر فعلا د 34 ولایت افغانستان
لانی کمرغه اوس مهال د افغانستان په سلور ډیر شو ولایتونو کې دغه پلان د تمویل لپاره منابع هم شته دي او د تطبیق په حال کې دي. موږ هیله لرو چې لکه څنګه چې د امیر روغتیا وزارت د کورونا د وایرس په لومړی صفه کې د نورو مربوطو ادارو په ملتیا سره وکولای شو چې یو ډیره ښه او موثره مبارزه وکړي، ان شاء الله موږ به وکړی شو چې د کورونا دوهمه صفه هم مهار کړو،
موجوده کورونا را مهار بسازیم.
افغانستان کې د کورونا او بعد خبرېدو راهیسي روانه اونۍ شپږ څلوېښتمه اونۍ ده. په پنځه څلوېښتمه اونۍ کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس لا تاسو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په تیرو څلورو میاشتو کې په دغه هیواد کې په یوه اونۍ کې تر ټولو زیاتې ثبت شوې پیښې دي. د امیر روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ د کورونا د وایرس د 239 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی. د دغه وزارت مرستیال وایي نورالله ترکیه وایي چې دا پیښې په لسو ولایتونو کې ثبت شوې.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او غیر دولتي نمبرونو کې 1201 شکمنې پیښې منل شوې دي، چې له جملې څخه 233 مثبت حل شوې دي. اووه تنه دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند لاسه ورکړی و، 115 تنه بېرته روغ شوي وو. چې دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 3940 ته رسېږي.
په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په کابل کې 115 مثبتې پیښې ثبت شوې، په بلخ کې 48، په پروان کې 15 او په ننګرهار کې 14 مثبتې پیښې ثبت شوې. په پاتې اوو ولایتونو کندهار کې 8، بغلان کې 8، لوګر کې 15، په هلمند او جوزجان کې 2، او په نیمروز کې 1 مثبته پیښه ثبت شوې ده. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا او بعد خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 1615 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 15215 تنه نور د کورونا په ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته شوی. اوس مال په افغانستان کې د کرونا د وایرس شپږ زره نه سوه اته نوي فعالې پیښې شته دي.
کرونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولیه تا ونیسو، دا کور بی ضرورت پا هر ونوزو، او دو تو پا وقت پا ماست بانده خوله او پزا پتکرو. پا دیکی دا هر چه صحت خوندی کیجه. زه شافیه سردانیم.
قدر من اوریدن که دا کرونا دا ویروس دا خبریدو لویری گان شمیر امریکایان د نوی کال د رخصتیو په تیرولو او د شکرانې د ورځې په لمانځلو کې له ډېرو ستونزو او محدودیتونو سره مخامخ دي. جو بایدن چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی بلل کیږي، له خلکو څخه یې غوښتي دي چې روغتیایي لارښوونې جدا په پام کې ونیسي. نور معلومات زموږ د همکار احمد شکیب
په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا وایرس له وبا نه پتنګ شوي. دوی د ماسک له تړلو او د فزیکی واټن له مراعاتولو څخه ستړي دي. روغتیایي کارکونکي هم له دې کبله ستړي دي.
موږ پر نرسانو باندې د دماغي روغتیا د اغیزو په اړه شدید اندېښنه لرو.
نرسان او روغتیایي مامورین د هغو کسانو د ژغورنې لپاره ولاړ دي چې له مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان دي.
ډېره مشکل ده چې ووینئ یو کس ستا د سترګو په وړاندې مري.
منتخب ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ له ولسمشر ډانلډ ټرمپ نه وغوښتل چې د واک د انتقال له بهیر سره همکاري وکړي. بایدن له خلکو څخه هم جدا غوښتي چې روغتیایي لارښوونې مراعات کړي.
تاسو پوهیږئ چې د روغتیا د څانګې هر فرد همدا خبره کوي چې د ماسک په تړلو سره موږ د اوس او جنوري تر 28 نیټې پورې د 100,000 کسانو ژوند ژغورلی شو. یوه موده به ونیسي چې واکسین ګټه اخیستنې ته چمتو شي، وویشل شي او خلکو ته ورسیږي.
ولسمشر ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې وو او په عام محضر کې راڅرګند نه شو. هغه د دوشنبه په سهار د ونډو د بازار په اړه فکر کاوه او د کورونا وایرس د دویم واکسین په اړه یو اعلان خپور کړ. د وبا له خپرېدو نه وروسته روغتیایي مامورین اوس معمولا 100 ساعتونه اضافي کار کوي او خلکو د هغوی له میړانې څخه ستاینه کړې. د کورونا وایرس د خپرېدو په درشل کې خلک د خوندي عادتونو په مراعاتولو کې یو لړ ستونزې لري. د وخت په تیرېدو سره چې انسان له خطر سره آشنا کیږي او پریشانۍ کمیږي، نو طبیعي ده چې لازمو لارښوونو ته زیات پام نه کیږي. دا باید په یاد کې وساتو چې کوم احتیاطي تدابیر جدي ونه غړو نو په کورونا وایرس د اخته کېدو خطر هر کله شته. کرونا وایروس انګیزو او د انسانانو ګوندی اړیکو ته نه ګوري. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له مشرانو څخه غواړي چې ځانونه پر هغو کړاوونو پوه کړي چې خلک یې ګالي.
پوهیږم چې د وبا اوږده ستوماني څنګه هر څوک ځوروي. هغوی د خپلو کورنیو د نه لیدلو له کبله ستړي شوي دي. د کار او ژوند کولو بڼه ټوله بدله شوې ده.
که څه هم چې د واکسین د تولیدولو او استفادې لپاره هیلې زیاتې شوي، خو متخصصین وایي چې یوازې د زړه قوت لوګ دې ستړیا سره مبارزه کولای شي.
زی علاقه بولم د نامساعد او شیانو تر سره کول ځکه چې ورته اهمیت ورکو او قیمت یې ګڼو. دا خای موګه او زموګه عزیزان خوندې کړی.
متخصصین وایي چې د لاسونو د منځلو په شمول یو شمېر روغتیایي لارښوونې باید عادت وګرځول شي. متخصصین په دې باور دي کولس د حل لارو د موندلو لپاره مشورو ته راوبلل شینو، هغوی به زیاته همکاري وکړي. دغه ډول همکاري د نورو وباو په ختمولو کې ګټوره ثابته شوه او د کورونا وایروس په لمنځوړلو کې به هم ګټور وي او یو ورځ به دا وبا ختم شي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو د اوتاسیزمو د خبرونه اوري. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې د کابل په شار او ولسوالیو کې د دینی مدرسو مسؤلین او زده کوونکي بایومیټریک کړي. افغان چارواکو ویلي چې دا اقدام له دینی مدرسو څخه د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره تر سره کیږي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال ممتاز بهیر راپورټ لري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې په کابل ښار او ولسوالیو کې به د کابو سلور سوه دینی مدرسو استادان او زدهکوونکي بایومیټریک شي. ښاغلی صالح ویلي د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د دینی زده کړو دوو مرکزونو ته چې په دې وروستیو کې د مدرسې په نوم د طالبانو لپاره تبلیغات کول خبرداری ورکړی دی چې د خپلو ټولو زدهکوونکو لست اړوندو حکومتي بنسټونو سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال په وینا داسې زیات راپورونه شته چې طالبان غواړي د محراب او جومات له نوم څخه د خپلو کړنو د پټولو لپاره استفاده وکړي او حکومت غواړي چې له دینی څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د افغانستان جمهوري ریاست د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته دنده سپارلې چې د مدرسو د بایومیټریک چارې سمبالې کړي. د دغه ادارې ویاندې روینا شهابی امریکا غږ ته وویل:
ما سعی میکنیم کې از طریق تیمای سیار
موږ هڅه کوو چې د خپلو ګرځنده ټیمونو لالارې دغه دینی مدرسې تر پوښښ لاندې راولو او بایومیټریک کړو او یا به هغوی خپلو مراکزو ته راوغواړو چې زموږ مرکزونو ته راشي. په دې برخه کې تر اوسه سل په سله پلان نه دی نیول شوی.
پلان 100% نیست.
آغلی شهابی زیاته کړه چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره به د دغه بهیر د بشپړولو لپاره مشخصه کړنلاره تدوین کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال 101 دارالعلوم، 211 دارالحفاظ او سباندې 800 دینی مدرسې د افغانستان په سلور ډیر شو ولایتونو کې فعالیت کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیب آریان امریکا غږ ته وویل چې د دینی زده کړو په دغو مراکزو کې سباندې 208,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. اغلی آریان له دغه مراکز څخه د پوهنې وزارت د نظارت د بهیر پاړه وویل:
په ټولي ستو کې د مدارس څخه دارالعلوم او دارالحفاظونو څخه څارنه او لیدنه کیږي او د دوی د زده کړې کیفیت، معیارونه او ترڅنګ تجهیزاتو په برخه کې له څومره کمبالي سره مخ دي دا ټول ارزول کیږي.
له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر مدرسو کې د افراطیت د خوونو او د غراس په ځینو جماعتونو کې د افغانستان د نظام پر ضد د تبلیغاتو په تړاو اندېښنې مطرح شوې وي او دا اندېښنې لا هم په خپل ځای پاتې دي.
اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا لومړی هیواد و چې په دې ژمنه یې اساس ایښودل شوی و چې عمومي بشري حقوقو د ټولو انسانانو لپاره دي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو په اندونیزیا کې د یوې وینا په وخت کې وویل د وجدان په ازادۍ کې مذهبي ازادي شامله ده. د بهرنیو چارو وزیر پمپو څرګنده کړه امریکا د خدای ورکړو حقوقو لپاره احترام لري. دا زموږ د ملي روحي د بیلودونکي نښه معنا ده. همدا علت امریکا په لویدیځو ډیموکراسیو کې له استعمار نه د اندونیزیا د خپلواکۍ په اخیستو کې په ملاتړ کولو کې تر ټولو لوړ مقام لري او په تیرو دوه لسیزو کې ډیموکراسۍ ته د انتقال په برخه کې د امریکا غښتلې ملاتړ څرګند دی. حقیقت دا ده چې زموږ خلک ازادۍ ته هرکلی وایي او عنعنوي زغم یې ډیر خاص دی. د اندونیزیا په خوزند دیموکراسي کې داسې یو هله نصب شوی دا چې غواړي د ټولو عقاید او خلکو ویني په آرامۍ په ګډه ژوند وکړي. دا په خپل اساسي قانون کې مناقش شوی دی چې په څرګند توګه بیانوي هر څوک باید آزاد وي چې د یادا په خپل خواخه عبادت وکړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل په صحیح توګه د دې دلیل نشته چې اسلام د عیسویت یا بودیزم سره په سولایزه توګه ګډ موجود نه وي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل د اندونیزیا زغم او د ولسپالنې عنعنوي روحیه باید د بل هر وخت نه زیاته وروزل شي. د بې حرمتۍ تورونه چې ژوند تباه کوي ډیر عام شوي دي. تبعیض د غیر رسمي مذهبونو د عبادت کوونکو په خلاف د دوهمې درجه د آدباو په نظر کې ورته کتل کېږي چې د ناوړې ګټې اخیستنې او محرومیت موضوع ده. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د ګڼ شمېر مذهبي مشرانو نه وغوښتل چې د ټولو عقایدو د خلکو په وکالت خبرې وکړي چې هر کله د دوی له حقوقو نه سرغړونې شوې وي. موږ ډیرو داسې مذهبي مشرانو ته ضرورت لرو چې د مورال شاهدان به وي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل یو له دغو ځایونو نه برما ده چې پوز پکې د روهنګیا مسلمانان او نور اقلیتونه سخت ځپي. اندونیزیا د آسیان د ټولنې په غړو هیوادونو باندې فشار راوړو چې خپلې بشري مفکورې پر ځای کړي، مګر د عدالت په باره کې پرمختګ په ټپ ولاړ دی. مګر د بهرنیو چارو وزیر پمپیو خبرداری ورکړ چې د راتلونکي مذهبي ازادۍ جدي ګواښ د چین کمونست ګوند دی چې د ټولو عقایدو د خلکو په خلاف جنگ پیل کړی دی. مسلمانانو، بودستانو، عیسویانو او د فالون ګانګ د پیروانو په څیر. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویلې خدای هر انسان ته د نه بېلېدونکو حقوق ورکړی دی چې د زیږېدلو له وخت نه ورسره ملګری دی. همدا علت دی چې د آزادو ملکونو آزاد خلک باید د دغو حقوقو دفاع وکړي.
سید امریکا جاخ سر مقاله واورده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جاخ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري. Thank you.